سلامونه او خراغلاس دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو ز اجمل تورمانیم چې د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ درته د خبرونه وړاندې کوم. کورنی خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي او په بهرنیو خبرونو کې هم سالم محمد سالی لرو. له خبرونو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په تړاو د روسیې چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د افغانستان په چارو کې مداخله وبلله. دغه شان په دوهمه نیمای کې روغتیا د ژوند شتمنی ژوندې خبرونه هم درته وړاندې کیږي. خو تر هر څه د مخه کورنی خبرونه
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس ته د طالبانو د استازي وربلل د ښه ګوانډیتوب او ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل وباله. د ښځو ماشومانو څړنیز بنسټ د افغانستان په سوله کې د ښځو پر رول ټینګار کوي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې راتلونکي کال به له امنیتي پلوه یو ښه کال وي. اوس هم بشپړ خبرونه. مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس ته د طالبانو د استازو وربلل د ښه ګوانډیتوب او ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل وباله. د دغه جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلمزي چې نن یې د جرګې مشري کوله له بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا څخه د زیات وضاحت غوښتنه وکړه.
مشرانو جرګې جمهوری اسلامي افغانستان از وزارت امور خارجه او از دفتر
د افغانستان مشرانو جرګه د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د زیات وضاحت غوښتنه کوي. لا ډیپلوماټیکو لارو باید د اړوندو هیوادونو په سفیرانو فشار راوړل شي سو موضوع واضح شي.
ټاکل شوی چې روانونی د افغانستان په اړه په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې ترمنځ غونډه جوړه شي چې ممکن د وسلوالو طالبانو استازي هم پکې برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازي کې پکې برخه ونه لري بریالی به نه وي. د ښځو ماشومانو څېړنیز بنسټ د افغانستان په سوله کې د ښځو پر رول ټینګار کوي. د دې بنسټ غړي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ښځو فعال رول د سولې پر وستلو کې ګټور دی. د ښځو ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ رئیس زرقا یفتلی په تیرو کلونو کې سولې په بهیر کې د ښځو د رول په کموالي انتقاد وکړ او وایي اوس د ملي وحدت حکومت مشرانو پورې اړه لري چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په بهیر کې ښځو ته څومره ونډه ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې په راتلونکي کال کې به امنیتي پلوه افغانان یو ښه کال ولري. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل روان کال په جګړو کې وسلوالو طالبانو او داعش څنګلوي ته درانه تلفات اوښتي او راتلونکي کال به د مقابلې توان ونه لري.
دښمن له ټولو فعالیتونو او له بهره تمویل سره سره بیا هم ونه توانید چې لاسته راوړنې ولري. هڅه کوو سو راتلونکی کال د افغانانو لپاره د سولې او خوشحالۍ کال ولرو.
ښاغلی رادمنش زیاتوي دا مهال د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف په اتو ولایتونو کې پراخ تصفیوي عملیات روان دي او د کندوز امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د کندوز د شلمې پامیر فرقې ویان غلام حضرت کریمي رسنیو ته وویل د پامیر یو په نوم ژمني عملیات تیر شپه د کندوز ښار اړوند د بوزي کندهاري او حضرت سلطان په سیمو کې پیل سوي دي. د ښاغلي کریمي په خبره دا مهال هم په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ عملیات روان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د روسیې او ایران ولسمشرانو موافقه وکړه چې د سوریې بحران ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د کرملین په یو اعلامیه کې ویل سوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرې کې د سوریې د ځواکونو لخوا د حلب ښار بیرته نیول د سوریې په بحران کې یو مهم پړاو وباله. د روسیې او ایران ولسمشرانو دغه راز موافقه کړې چې د قزاقستان په پلازمینه کې د سولې د خبرو د ترسره کېدو د موافقې ملاتړ وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې او د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ویلي چې د حلب ښار تصرف به یوې سیاسي پروسې ته لار پرانیزي. وروسته له هغه چې د روسیې یو پوځي الوتکه نن سهار وختي نسکور اسوه د روسیې دفاع وزارت وی په تور سمندرګي کې یو مړی موندلې دی. په دې الوتکه کې چې سوریه ته روانه و دوه نوي کسان سپاره و. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل د روسیې د دفاع وزارت ټیو 1045 ډوله الوتکې په سقوط کې د یو وژل سوي کس مړی د سوچي ساحل ته نږدې موندل سوی دی. د روسیې د اضطراري خدماتو ادارې یوې سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي د الوتکې د سقوط ساحې څخه ګڼ مړي موندل سوي دي. دغه الوتکه چې له سوچي څخه الوتنه کړې وه تر الوتنې لنډه شېبه وروسته پر ځایي وخت د سهار 5:40 د رادار سیستم څخه ورکه سوه. دغه الوتکه د سوریې له ساحلي شار لازقیه د باندې د روسیې همیم پوځي اډې ته روانه وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د دغه هواد لومړی میرمن میشل اوباما پرون لسپینی ماڼۍ د کرسمس یا د مسید میلاد جشن په مناسبت خپل وروستی پیغام خپور کړ. ښاغلی اوباما په دې پیغام کې ویلي
Merry Christmas everybody.
ټول ته د کرسمس مبارک وي. د رخصتوي د فصل یو غوړه برخه تاسو په ژوند کې له خاصو خلکو سره د وخت تیرول دي. او زما لپاره بیا دا په دې معنی ده چې د کرسمس د اونۍ د کلنۍ وینا په ترتیبولو کې له یو ښه دوست مرسته وغواړم.
د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما هم چې د دې وینا پر مهال د باراک اوباما ترڅنګ و د کرسمس د جشن او 2018 میلادي کال دراتلو لکبل امریکایانو ته مبارکي وویل او زیاته کړه چې د کرسمس منزل ورته دغه شیان وریادوي.
دا فکر چې موږ د خپل ورونو او خویندو ساتونکو یو دا چې موږ باید له نورو سره هڅه چلن وکړو چې غواړو موږ سره وشي. دا چې موږ د ناروغ پالنه وکړو وګی ته خواړه ورکړو او پردیو ته هرکلی وایو پرته له دې چې دې ته پام وکړو دا مسافر له کوم ځای راغلی او څه ډول مذهبي اصول لري.
دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ کلنۍ وینا و ټاکل سوې ده چې د جنوري پر 6 نیټه ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ویل د فلسطین په اشغال سویو سیمو کې له اسرائیلو څخه د ښارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې رایه به د سولې معامله لا سخته کړي. ښاغلی ټرمپ په یو پیغام کې چې په ټویټر کې خبر کړي په عین حال کې ویلي چې د اداره به په هر حال کې دا چاره عملي کړي. د ټرمپ دا پیغام ورلږ وروسته له دې خبر سوچ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر حکومت د دغه پریکړه لیک د نوې ټوکولو په خاطر سخت انتقاد وکړ. نتنیاهو یو کانفرنس ته ویل
د اسرائیل خلکو تاسو ته ډاډ درکوم هغه پریکړه لیک چې په ملګرو ملتونو کې ترلاسه شوی تحریف شوی او شرمونکی دی او موږ به یې ونه منو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دغه پریکړه لیک د اسرائیل خلاف یو شرمونکی کمین وباله.
تاسو آزادی رادیو ته غواګیاس. د افغانستان مشران جرګې په مسکو کې د افغانستان په تړاو د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیز غونډه د افغانستان په چارو کې مداخله وبلله.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است. هر ما صحبت های صلح باشه، آشتی باشه، باید تحت رهبری حکومت دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشه.
د افغانستان د آزاد رسنیو اداره نوی وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله زیات شوې دي.
څلور سوه او شل د خشونت قضیې نه زیات په افغانستان کې په سږ کال کې واقع شوي ده.
له ولایتونو نه د بیا رغونې د پروژو راپورونه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان مشرانو جرګې په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د دې هیواد په چارو کې مداخله وبلله. د دې جرګې غړو او اداري پلاوی د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅوک او هیڅ هیواد دا حق نه لري چې په خپل سر د افغانستان په اړه غونډې جوړې کړي. تر دې وړاندې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې ټاکل شوی د افغانستان د امنیت او سولې په اړه د راتلونکي سه شنبه په ورځ په مسکو کې غونډه جوړه شي. نسیم شفق په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان جوړیدونکې درې اړخیزې غونډې د افغان چارواکو په تیره د مشرانو جرګې سخت غبرګون راپارولی دی. د دې جرګې یو شمېر غړو او اداري پلاوی د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د افغانستان د استازي له حضور پرته د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړي. د دې جرګې دویم راستیال حسیب الله کلیمزی چې د مشرانو جرګې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې دا ډول غونډې مشروعیت نه لري او د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است که همسایه افغانستان است با دولت افغانستان روابط دیپلماتیک دارد.
دی وی دا غونډه د ټولو ډیپلماتیکو او نړیوالو موازینو خلاف ده. د افغانستان گاونډي هیوادونه له دې هیواد سره ډیپلماتیکي اړیکې لري او د همدغو اړیکو په درناوي باید د هیوادونه د افغانستان په اړه او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره غونډه ونه لري. د سولې او روغې جوړې هر ډول خبرې او غونډې باید د افغانستان د دولت په رهبرۍ سره او د دې هیواد تر مدیریت لاندې ترسره شي. ښاغلی کلیمزی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت او د دې هیواد د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له ټولو ممکنو لارو څخه د مسکو د درې اړخیزې غونډې په اړه له دې هیوادونو نه وضاحت وغواړي. د افغانستان مشرانو جرګې په داسې حال کې د غبرګون خی چې ټاکل شوی روسیا، چین او پاکستان د افغانستان په اړه د راتلونکو سه شنبه په ورځ درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. کاتس هم لا تر اوسه د دې غونډې په اړه ډیر معلومات نه دی خبر شوی. خو د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو ویلي چې د افغانستان سوله او امنیت د دې غونډې اصلي اجنډا ده. په همدې حال کې د دې جرګې غړي امنه افضلی وایي چې دا ډول غونډې د افغانستان د استازو له حضور پرته هیڅ مشروعیت نه لري.
نشستی که بین روسیه، چین و پاکستان هست
داوی کومه غونډه چې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ ده زمونږ له نظره د افغانستان په خلکو او د دې هیواد پر خاوره تیری دی. د افغانستان له حضور پرته دوی کینی او زمونږ په برخلیک فکر کوي. کله چې د افغانستان استازی په دې غونډه کې نوي هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې روسیې چارواکو منلی چې د داعش پر ضد له طالبانو سره اړیکې هم ټینګې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې د دې غبرګون او غوښتنې په اړه څه ونه ویل، خو د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی څو ورځې وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان چارواکي دې غونډې ته نه دی بلل شوی. د سرګنده کړي وه چې دا ډول غونډې بې اغیزې دي.
موافقیت اینګونه نشسته او موثر
وخت افغانستان پرته به دا شان ناسي بي ګټي او بي نتيجي وي. هر هغه ناسته چې افغانستان د وضعیت پاره کیږي باید افغانان پکې وي او د دوی پر رهبرۍ جوړ شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو هم په دې اړه غبرګون ښودلی وو او ویلی وو چې دا غونډه به هیڅ ډول ګټه ونه لري او د افغانستان په چارو کې مداخله بلل کیږي. دوی ټینګار کړی وو چې د سیمې هیوادونه په تیر روسیه او چین باید د افغانستان موضوع ته د پاکستان له دوربین څخه ونه ګوري.
له نسیم شفق نه مننه چې په سټوډیو کې راته په ژوندۍ بڼه راپور ولس. قدرمن اوریدونکو، په همدې موضوع باندې د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د دموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ښاغلی کبیر رنجبر را سره د تلیفون په کرخه دی. رنجبر صاحب، مهرباني وکړئ دغه موضوع په اړه ستاسې په نظر د نړیوال اصول په دې اړه څه ایجابوي او د نړیوال حقوقو له نظره په هغه غونډه کې چې افغانستان په اړه وي، ولې افغانستان ته پکې بلنه نه وي ورکړل شوې، ستاسې په نظر دغه موضوع څنګه ارزوئ؟
ډیره مننه د خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. دا برخه لري اصلا د نړیوالو حقوقو له نظره کیدی شي چې یو تعداد ملکونه د یو بل ملک په حق له خپل مشکي سره بعضي تصادم او فیصلو ته ورسیږي، په دې کې ستونزه موجوده نه ده. مگر خپل د باطنی اراده او اقدام مو خډيره مهمه ده چې دا غونډه په کوم موخه کیږي کچین روسیا او پاکستان دغه ناسته کې دا چې موخه لري چې بیا هم افغانستان په یو دګر دی او نیابتي جګړه بدلی نو دا خورا خطرناکه او خورا ناولې پایلې لري منګه په افغانستان کې شاهد دی ډیر لوی ناورین د سړی جګړې په دوران کې وو اوس کبیر ته دغه حالت بیرته افغانستان کې تکراریږي نو دا ولس نور نشي زغملی موږ ډېره وینه ترې شوي خورا ډېر قربانۍ ورکړي دي اوس دا تمه لرم د منطقې هېوادونو ته دغه جملې دغه درې هېوادونو ته چې دغه موخه د دغه ناستې مرسته د سولې سره په افغانستان کې نو دا وروسته بیا معلومیږي بالا دې چې موږ نتایج او پایلې د دغو دې ناستې
بله رنجبر صاحب کچیر افغانستان ته پکې بلنه ورکړ شوې و آیا فکر نه کوئ چې ماسریت به ډیر وي ځکه یو یو هیواد پاړه سړې خبرې کوي ک د هغه استاذي هلته موجود وي ناس وي نو کوم موضوع راځي کیږي کې دی شي چې هغه وخت هغه ته په خپل وخت سره جواب ویل شي فکر نه کوئ چې رسې به ماسریت ډیرو
په دې کې شک نشته چې وو پلانم کا افغانستان استاذ هلته وای نو ما سیرت دې دی او ما پلان دې ما چې موږ ته یو خبرونه ولاته دې دغه ناس دي د سوری پاکستان د سوری دوستان کې نه په مختلفو ملکونو کې د دې نه دي چې د سوری په کې حضور لري مګر اکثر نو خبرونه ده چې هغه ملکونه کوشش کوي چې حالت دې نه توې نه خاصه شي په افغانستان کې هم دغه سی او ناس خارج دې بدون دې چې د افغانستان استاذ په کې په مخه او قدم انساني مخي او بشر پالني او دغه منطقي کې د سولې او د ثبات راتګي نو لږه مګر کله کوم اس مخالفت نه لرو او کله چې د رښتیا هم دغه شي ادناس چې دې لپاره جوړي چې د افغانستان کې بیا دی یو نوې چاته د جنگ وازه کی او نیابتي جنگ ته د لمن وشي هغه د دې دغه وادونو حیثیت تم دې زیان دسی او په افغانستان کې کسره او ثبات زموږ دي موجودي خو د دې باندې د خوندي نه
بلی لنګ پر او په خید په خانه یو ځنی ناس ته د افغانستان پاړه په نور هیوادونو کې په کتو سره آیا فکر کوي چې دا شان ناس د افغانستان پاړه چې نور هیوادونه په ځنګړ ډول سیمې هیوادونه د پکې کې وي یو څه غټوري تمامیدل شي د افغانستان د سولې په برخه کې
یقینا بیا هم د ارز کوم چې تر کومې نیت په دې کې مخته دی کیدی چې ډیر موږ له سولې نه لوي کی او خورا دې موزه خراب یو کیدی چې موږ رښتیا هم سره مرسته وسی او موږ ټول ترې وځو د دې لپاره د بعضې د لایل هم لرم د چین وال چې د منطقې کې ثبات راشي زه په دې کې شک نه لرم بل هغه ډیر موږ خپل اقتصادي امپراتوري ورځي دا تودو بوته د افغانستان لارې راشي مگر د اقتصادي هغه تاثیرات او اغیز لري او اقتصادي اړیکې او مناسبات تجارتي اړیکې او مناسبات د شور او امنیت او ثبات یو منطقي کې ناشونی ده همدغه چې روسیا هم وایي اوس په دې وختو کې چې خپل دغه سیاسي تاثیرات او اغیز ایر کی ایران هم دې ته احتیاط لري او کله پاکستان خو اصلا د منګر لارې ترانزیتي لارې د منځنۍ اسیا ته بل لارې نه لري غیر د یو چې لارې نه چې د افغانستان لارې اقتصادي لارې ده
مننه
لپاره زه دا هیله لرم چې دې ته غاړه کې دې نظر ټولې سي نسبتې ته چې نو نا امنی او
بیسوباتی راول مننه رنجبر صاحب قدرمن اوریدونکو د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د دموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې د موضوع په اړه را سره خپل نظر څرګندو
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی 2014 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو خنډي کال بولی د دې ادارې لخوا وړاندې شوی شمیري خي چې پر روان میلادي کال کې د خبريالانو په وړاندې د زورزياتي 440 پیخي چې 14 پکې د وجلو دي ثبت شوی دي په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي حکومت د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي اقدامات کړي دي تفصيل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د آزاد او رسنیو ملاتړ اداره نه وای چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې د تیرو کلونو په پرتله زیاتې شوې دي. د دې ادارې اجرایی رئیس مجیب الله خلوتګر آزادي راډیو ته وویل چې 2018 میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال و. ده وویل په روان کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی 420 قضیې ثبت شوې چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو 14 پیښې پکې هم شامل دي.
340 د خشونت قضیې نه زیات په افغانستان کې په سږ کال کې واقع شوي ده. د پروس کال په پرتله 4 ځله د خشونت قضایا ډېر شوي ده. په 340 قضیې چې زموږ په دفتر کې ثبت شوي ده 14 د قتل قضیه ده او همدارنګه د 340 او 310 ترمنز د تحديد قضایا ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شپږو میاشتو کې د لوګر د پیغام راډیو مسؤول مدیر نصیر مدثر، په هلمند کې د آریانا ټلویزیون خبریال نعمت الله زهیر، په زابل ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت او د امریکا د ملي راډیو خبریال ګیلکی او د ده همکار ذبیح الله تمنا وژل شوي دي. سربیره پر دې د روان میلادي کال په لومړیو کې د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر ځانمرګې برید شي، 8 کسان پکې ووژل شول او سباندې 40 پکې ټپیان شول. د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی بل مهمه پیښه ده. د افغانستان د رسنیو د بازار په نوم بنسټ وایي چې دغه وژل شوي د دوی د دندو په تړاو تر برید لاندې راغلي دي. همدارنګه د بی پولی خبریالانو سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و چې 10 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې وژل شوي دي. افغان خبریال ممتاز بهیر آزادی راډیو ته وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پکار ده چې حکومت ورته یو ځانګړی بنسټ جوړ کړي.
زه د یو خبریال په توګه په خپله کاري ساحه کې مسؤلیت نه لرم. کله چې له دفتره بهر وزم په ساحه کې په رښتیا ویریږم. په ډیرو مواردو کې لیدل شوي دي چې خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. زما هیله او توقع د حکومت نه ده د افغانستان د خبریالانو دپاره یو ځانګړی بنسټ، امنیتي بنسټ باید مسؤلیت په غاړه واخلي چې دوی مسؤلیت خوندي وساتي.
که څه هم د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د وضعیت له خرابوالي او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لري، خو د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کړي دي.
د افغانستان په امنیت شورا کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هم یو ځانګړې کړنلاره جوړه شوې او هم د جمهور رئیس د دوهم مرستیال په مشرۍ یوه کمیټه چې غړي یې د امنیتي ارګانونو دي کار کوي چې حکومت له رسنیو سره په مشوره د رسنیو او خبریالانو امنیت وساتي.
بلخوا د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی د پیښو ډېرېدو ته په کتو سره وایي چې حکومت د خبریالانو د وضعیت د ښه کولو لپاره لازم ګامونه نه دی پورته کړي. دوی وایي د حکومت او رسنیو کومه ګډه کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جوړه شوې کارونه یې ښه نتیجه نه ده ورکړې.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
اوس هم بیا رغونې ته مخه کوو. د کندز د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په روان کال کې د دې ولایت په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د څه باندې 904 میلیونو افغانیو په لګښت 695 ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور لري.
په کندز کې پروان کال کې 695 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د کندز ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینیر صبغت الله نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د روان کال پیل څخه تر دې دمه د دې ولایت په مرکز او شپږو ولسوالیو کې 695 ټولګټې پروژې په بېلابېلو سکتورونو کې ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. د کلیو پراختیا رئیس زیاته کړه چې پر یادو پروژو په ټولیز ډول 904 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کلیو پراختیا وزارت لخوا ورکړل شوی دی.
په تعداد 695 پروژه را در مرکز ولایت کندز و
په کندز کې 695 ټولګټې پروژې په مختلفو برخو کې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي چې مالی لګښت یې څه باندې 904 میلیون افغانۍ ته رسیږي او له دغو پروژو څخه څه باندې 2 لکه خلک برخمن شوي دي. ښاغلی نظري زیاتوي چې په یادو پروژو کې د سړکونو رغول، د ښوونځیو رغول، پر سړکونو باندې جغل اچونه، د کانالونو کیندنه او بیا رغونه، د پاکو اوبو د څاګانو کیندنه، د پلونو او پلچکونو جوړونه، د استنادي دیوالونو جوړونه، د سیمه ییزو شوراګانو ودانیو جوړول، د سربندونو او پارچاونو جوړول او داسې نورې پروژې هم پکې شاملې دي.
کندوز برخوتن خوبتر معلومه است وضعیت کې بناوی اکثریت مناطقش
د کندوز امنیتي وضعیت خراب دی او د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. خو زموږ پروژې د خلکو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې تطبیق او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي او موږ له کومې ستونزې سره نه یو مخامخ شوي، ځکه خلک په خپله د پروژو د تطبیق لپاره زمینه برابروي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو شوراګانو مشران او خلک د کلیو پراختیا ریاست کارونه ډیر ګټور بولي. دوی وایي چې د دغو پروژو په ګټه اخیستو سره د خلکو لپاره ډیرې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د خانآباد ولسوالۍ د سیمه ییزو شوراګانو یو تن مشر د کلیو پراختیا ریاست د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پخوا به موټر یو څوک په غلاره باندې تېرېدلی نه شوای، اوس سړکونه هم په ازل د خدای دې جوړ دي او څاګانې هم جوړ کړي دي او پلونه هم جوړ کړي دي. ډېر سهولت یې خلکو ته راوستلی دی.
د یادونې وړ ده چې د ملي پیوستون پروګرام په 2003 میلادي کال کې پیل شوی و، خو دغه پروګرام څه وخت مخکې د ولسمشر غني لخوا لغوه شو او پر ځای د ښاري میثاق پروګرام رامنځته شو، ځکه حکومت غواړي په راتلونکو لسو کلونو کې د ښاري میثاق پروګرام له لارې هیوادوالو ته په بیلابیلو برخو کې یو شانته خدمتونه ترسره کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند په نوآباد سیمه کې بیا د ډاکار موسسې لخوا 200 کورنۍ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبريال د راپور لمخې تر دې د مخه یادو کورنۍ د څښاک د اوبو د نشټون جدي ستونزه درلودله او د سین له اوبو څخه د څښلو لپاره استفاده کوله. روح الله انوري راپور ورکوي.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی په نوآباد کې د وستل شوی ژورې څا د ځانګړتیا او پاړه وویل:
کوم د تقریبا 15000 ډالر د ډاکار د موسسې د فند څخه او تقریبا د 200 کورنۍ د لپاره به دغه د اوبو سیستم د بترین استفاده کوي.
په کونړ کې د ډاکار خیریه موسسې مسؤل انجینر علی رحمان وای دوی د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو د رسولو لپاره په سلګونو کوهیان وستلی.
په 2014 کال د شروع نه تر اوسه پورې څلور کوهیان وستلی دي د سولرای شبکو لپاره، چې په دې څلور کوهیانو کې تقریبا 215 پامیل دي. یو د شیګل پایپ سکیم دی چې هغه د ګریو ټیپلو پایپ سکیم دی د چینو.
د نوآباد د نرنګو د کلی یو تن اوسیدونکی وای پوخا دوی د کونړ سین څخه غیر صحی اوبر اوړلی چې تل با د ګیډې په درد اخته وو.
کلولو بسین لاو د سین نو اوبر اوړل او په ډیر تکلیف په ګرمۍ په یخنۍ مشکلات خو بداو چې مونږ په کور کې نو ماشومان ته هم ډیر غټ تکلیف وو. نو وس په الحمدلله ډاکار موسسه مونږ ته اوبو د کویای مونږ ته وست او دا غینه مطلب مونږ ته د بمبې ولګولې او د بمبونو مطلب مونږ ته د اوبو مطلب تاسو په عملی نه چل تر روان دي.
هغه ویل دوی مؤسسي او حکومت ته د کوهی پېپونو او د مریض برېښنا د وسایلو د ساتلو ضمانت ورکړې او که هر څوک د اوبو د جوړ شوی سیستم کوم شی خراب کړي بیرته به جوړوي.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې خبرونه په سر کې واوري دل د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنی ژوندۍ خبرونه واوري. دا خبرونه ناجی ساپي وړاندې کوي چې نن یې موضوع د غاښونو ساتنه او د غاښونو ناروغي دي. اوس هم د کابل چاپ د نننۍ غړو مطالبه ته ورځو چې ما کتلې دي. کابل چاپ پرسپانو په خپل نننۍ غړو کې د افغانستان د سولې په تړاو یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواکي ورسپانې په خپل نننۍ غړو کې په دې اړه لیکلي: د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په قوت سره روانې دي. په مطلب کې د سولې د عالی شورا د یو غړي قاضي محمد امین وقات په حواله راغلي خبرې روانې دي او خای قوي شي. په مطلب کې د خغلی وقات له قوله دا هم ویل شوی چې د افغانستان دولت هڅه کوي څو د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي او موږ دې هدف ته نږدې شوی. د لیکونکي په باور د افغانستان دولت د سولې دروازې نه دي تړلي او لا هم د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدلو په اړه ناهیلي نه دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ غڼه کې لیکلي: د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د افغانستان له سولې او امنیت سره د مرستې د موضوع په اړوند د پاکستان، روسیې او چین درې اړخیزه غونډه به د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ په مسکو کې جوړه شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د پاکستان، چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې پنځه پړاوه بې نتیجې پای ته ورسېدل. په مطلب کې دغه شان یادې موضوع ته په اشاره له طالبانو سره د روسیې، چین او پاکستان د اړیکو خبره هم شوې ده. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان استاد محمود سیقل د ملګرو ملتونو د سالون پر خټین دیوال سوله ولیکله. په مطلب کې وړاندې راغلي د ملګرو ملتونو په سازمان کې د جاپان استاد په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر ته یو خټګر بیولې و چې د ګلکاری مزایاوي تشریح کړي. یاد خټګر د خپل کار په جریان کې د دیوال یو برخه کاګل کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په چینایي ژبه خپل یادګار پرې ولیکو. نور سفیرانو هم د زړه خبرې او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان استاد محمود سیقل د افغانستان په دوه رسمي شبو پرې سوله ولیکله. دوستانو، رحمت الله افغان مایکروفون ته ناست یو د افغانستان او نړۍ د سیمې د مهمو خبرونو سرټکی دته سره شریکوي.
مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس د ښه ګاونډیتوب او ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل وباله. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې په راتلونکي کال کې به له امنیتي پلوه افغانان یو ښه کال ولري. د ښځو او ماشومانو چرنیز بنسټ د افغانستان په سوله کې د ښځو پر رول ټینګار کوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او دغه هیواد لومړی میرمن میشل اوباما پرون له سپینې ماڑی د کرسمس یا د مسیح د میلاد جشن په مناسبت خپل پیغام خپور کړ. روسته له هغه چې د روسي پوځي الوتکې نن سهار وختي نسکوره شو، د روسي دفاع وزارت وایي په تور سمندرګي کې یو مړی موندلې ده. په دې الوتکې کې چې سوریه ته روانه و، دوه نوي کسان سپارو. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویل د فلسطین په اشغال شوی سیمو کې له استرالو څخه د خارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیکته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رایه به د سولې معاملې له سخته کړي.
اوس هم مرزی احمد زای له اقتصادي خبرونو سره چې ورپسې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واوري چې د غاښونو په اړه ده. خپل ستونزې مو شریکه کړئ. لملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولان وایي چې سبا په تاشکند کې د افغانستان او ازبکستان ګډه اقتصادي غونډه پرانیستل کیږي. د دغې خونی مرسیال خان جان الکوزی د یک شمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې د افغان ولسمشر په اقتصادي چارو کې د سلاکار په ګډون یو شل کسیزه پلاوی ګډون کوي چې یو شمېر د کابینې وزیران او سوداګر هم پکې دي. د افغانستان او ازبکستان په ګډه اقتصادي غونډه کې د ترانزیتي ستونزو، سوداګرۍ او برېښنا په برخه کې خبرې کیږي. دغه غونډه د دسمبر په شپږ شتمه پیل کی او دوه ورځې دوام کوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولان وایي چې په دغه ولایت کې خصوصي سکتور د کورنۍ تولیداتو لپاره صنعتي پارک نه لري. د دغه خونی مشر نصیر عالمیار د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په پکتیا ولایت کې سبان د زر جریبه ځمکه د صنعتي پارک لپاره ځانګړې شوې، خو د بنسټ ډبرې نه ده کېښودل شوې. عالمیار د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مسولینو څخه غواړي سو په پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړولو چارې پیل کړي.
تجارت کې ستونزه شته، د اراضي سره ستونزه شته، ځکه تر
اوسه انتقال شوی نه ده. ښاغلی عالمیار وایي چې تر اوسه څه باندې 400 افغان سوداګرو په صنعتي پارک کې د فعالیت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي مسافر قوقندي د یک شمې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د تقاضا له مخې په بیلابیل ولایتونو کې صنعتي پارکونه جوړیږي او لازمه ده چې د پکتیا صنعتکاران د سوداګرۍ او صنایعو ریاست ته خپل غوښتنلیکونه وسپاري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځي یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 650 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه او نیکی هیله می اومنه. ساسی دروغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ور رسیدلی. ز نجیه سپایم او نن ورځ په خبرونه کې د غاښونو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې د غاښونو د برخي متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زهرا سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ته هم اخره لاس ویم په خبرونه کې.
تشکر خوری زم خپل نوبت تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیلی وړاندې کوم. زه ستاسو په خدمت کې
ډیر زیاته مننه. دوستانو د غاښونو په دغو ناروغیو یو لنډ راپور می هم چمتو کړی. په ګډه دغه راپور اورو بیا راګرځو د خبرونې پاتې برخې ته او تاسو هم بیا کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یوی سړنی خودلی هغه کسان چې په منظم ډول خپل غاښونه مینځي د زړه له حملې د ژغورلو 30% او 10% د دماغي حملې د منځتلو امکان نشته. دا سړنه د نړۍ په یو شمیر کسانو چې غاښونه منظم مینځي او هغه چې نه مینځي عملی شوې ده. د غاښونو د برخې معالج ډاکټر محمد عاطف پیمان په غاښونو د کلکو شیانو ماتول، په ناسم ډول برس وهل، نشه یي توکو کارول او یو شمیر نور مسایل د غاښونو د خرابېدو مهم عوامل یادوي.
غاښ دردونه افز سهاله لحاظ نه اوسي سخت شیانو ماتول یو عمده علت د غاښ خرابېدو ده. او همچنان ځینې وخت خلک دې ته توجه نه کوي چې خپل غاښونه په وخت ومینځي، یعنی چې په 24 ساعتو کې ضرور ده چې انسان باید کم از کم 2 واره غاښونه ومینځي او اکثرا ساعت ډیر پام ونیسي. خو بدبختانه چې موږ ځینې مشکلات لرو خپل اجتماعي محیط کې چې خلک دغه ساعت سم نشي مراتولی، خصوصا د شپې لخوا د غاښ پاک ساتل ډیر مهمه خبره ده. غاښونو سره د سخت شیانو ماتول یو همدای علت ده او پاک نه ساتل او همچنان ځینې وختونه چې یو څه مشکل غاښ ته پیدا کیږي مراجعه نه کول په وخت.
ښاغلی پیمان همدارنګه وایي یو شمیر ناروغۍ هم د غاښونو د خرابېدو لامل ګرځي.
عوامل ډیر ده، ځینې مریضیګانې شته چې عمومي مریضیګانې چې باعث د دې کیږي چې غاښونه خراب شي، لکه دیابت یا د شکر فشار چورته وای، د شکر یا فشار جګ فشار ځینې وختونه باعث د دې کیږي چې غاښونه مخکې له دې نه چې هغه اصلي وخت خرابېدو ته ورسیږي دا خرابېږي. دا باید مخکې د ټولو نه باید معاینه شي او ډاکټر ته مراجعه وشي.
نوموړي وویل د امیدوارۍ پر مهال پر خپل سر درمل خوړل، تر خوراک وروسته د غاښونو نه مینځل او د قوي او کلسیم لرونکو خوراکونو نه خوړل د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځي. د روغتي متخصصانو په وینا هر انسان باید د غاښونو یو متخصص ډاکټر ته په کال کې یو ځل ورشي او هر څومره چې انسان د خپل غاښونو او خولې د پاکوالي لپاره کار وکړي همره د زړه د ناروغۍ احتمال کمیږي. به هم خبرونه ته خرغلی. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د غاښونو په بیلابیلو ناروغیو غږیږو. په خبرونه کې د غاښونو د برخي متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زای سره ملتیا کوي. ډاکټر صاحب یوسف زای، مخکې د چوریدونکو ته ورشو، تاسو به موږ ته معلومات راکړي چې غاښونه په څو برخو ویشل شوي او د غاښونو هغه توروالی چې په کومه برخه کې پیدا کیږي غا خرابېدو طرف ته ځي او نه څه باید وشي د مخنیوي لپاره او همدارنګه عوامل څه دي مهم عوامل د غاښونو د خرابېدو مهرباني وکړئ.
غاښونه خو په د اناتومي له نگاهه په دوه برخو تقسیم شوی، یو هغه تاج د غاښ ده او یو ریښه ده. او د استولوژي له نگاهه غاښونه په درې برخو تقسیم شوی، یو عصب د غاښ ده، بل جنټین ګرتوایو او بل انامل. دا چې غاښونه کله چې خراب سي یا توروالی پیدا کی کوم قسمت تاسو ول چې باید تداوی سي، ټول قسمتونه د غاښ چې توروالی پیدا کیږي هغه باید ژر تر ژره یو ډاکټر ته، د غاښو ډاکټر یا متخصص ته باید لاړ سي او د هغه نظر باید واخلي او د یو متخصص د نظر لاندې باید غاښونه تداوی سي.
نور
بله ډیر مننه دوستانو د غخونو په دغه ناروغي او غیګو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوندې ناروغي په اړه له ډاکټر سیب یوسف زینا معلومات ترلاسه کړئ. موږ د اړیکو شمیرې دي 0992153 بل شمیره مو ده 0992253 د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي او همدارنګه دا خبرونه البته د ازادي رادیو فیسبوک پرنل لاري هم کولای شي چې په مستقیم ډول تاسو وګورئ. رازو ډاکټر سیب یوسف زه د مسلې ته چې د غخونو د خرابېدو مهم عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
دا خو یو ملټیپل فاکتور دا یعنی په دې معنی چې درې پایلري یو د پخپلا د میزبان پورې مربوط ده او یو هم د هغه میکروبونه چې خلکې په نارمل توګه اوسېږي او بل د غاخو د آلت یعنی په ژامې کې څه قسم غاخونه دي یعنی نانجری لري که نه لري سطحه د غاخ څنګه ده میکروبونه خو هغه میکروبونه دي چې میکروبونه دي چې کله چې محیط ورته مساعد سي باعث دي کې چې غاخته مشکل پیدا کی. بعضی میکروبونه دي لکه لاکتوباسیل مون ورته وایو اکتینومایکوزس ورته وایو او بل استرپتوکوکس دا میکروبونه دي او بل خواغه شان هم یو پایا د دې ده چې اگر مریضان اگر کسان چې ډېر خواږه شیان استفاده کوي لغه خواږه شیان لکه مثلا چاکلیټ ککاو دا شیان نه ډېر استفاده کوي او بیا خلونه نه مینځي یعنی برس نه کوي دا مریضان اگر کسان ته هم کېده شي ډېر ژر توروالی د غاخ پیدا سي او بل خپل سطحه د غاخ څنګه ده یعنی ګیرش د مواد غذایی لري که نه لري که امکانات دي او چې ډېر ګیرش د مواد غذایی ولري دا هم یو پای کېده شي د توروالی یا د کریس د پیدا کول.
ډیره مننه دوستانو یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د غاخونو په ناروغیو غږیږو او په خبرونه کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زیل مکسر ملتیا کوي او ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه پوښتنې وکړئ. جمعه ګل خوشوي له کابل په لیکه کې دی د پښتنه اخلو مهرباني وکړئ که کومه پښتنه ولري.
شاپه کور احترامات تاسو ته تقدیم دي همدارنګه ډاکټر صاحب یوسف زی ته هم د دنیا او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. البته ما ته سوالونه پیدا شوي دي دغه مصنوعي غاخونه چې ګدي دا یعنی ګټه لري او کنه یو او دوم یو بل سوال ده که یو انسان خپل غاخونه پاک او نظیف وساتي تر څو کله نه پوری دی کولای شي چې د غاخو خاوند وشي خپل یعنی د خپل عمر تر څو کالو پوری دی کولای شي د غاخو خاوند وشي او دغه د مصنوعي غاخونو په اړه که تاسو ماته معلومات راکړئ بل خصوص دا نوی سیستم چې وتلی دی دا به ډېر ښه وي صاحبه دا به ستاسو لطف او مرحمت یې په ډېرو درناوی.
خوشحاله اوسې خوشخوی صاحب دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب یوسف زی ځواب کړي. له تاسې مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب محترم.
مصنوعي غاخونه خو کله چې مریضان مراجعه کوي او د غاخو کلینیک ته مونږ مصنوعي غاخونه چې مریضانو ته ایږدو خاص په دې خاطر چې د هغوی د هاضمي سیستم مشکل حل سي یعنی ښه خوراک وکوي سي او بل مصنوعي غاخونه مثلا خبرو کې ډېر رول لري چې هغه مشکل حل سي خو خپل مشکلات هم لري مثلا کېدای شي چې د وری التهاب ورته پیدا سي کېدای شي د وری پړسوب ورته پیدا سي او کېدای شي تر یو میاشت دوه میاشتو پورې په خپل مریضان ورسره مشکلات لري یعنی شکایت کوي د مصنوعي غاخو څخه. خو بیا هم دا د یو مجبوریت کار ده مجبور یو چې دا کار وکړو ځکه چې د مریض د سالمې او د سالم ژوند په خاطر یعنی چې ښه خوراک وکړي او دا مجبور چې دا مصنوعي غاخونه ورته کېږدو نور لاره نه لرو. او بل دا چې هغه کسان چې خپل غاخونه وساتي هغه اورال هایجین یا حفظ الصحه خ مراعات وکړي. مونږ په کلینیک کې تر شپېتو پنځه شپېتو کلو هغه کسان هم لیدلی چې غاخونه یې ښه ده، ښه صفات، مشکل هم نه لري او ښه استفاده هم کوی سي. نو امیدوار وي چې زموږ ګرانو اورېدونکو ټول خپل د غاخو په ساتنه کې کوشش وکړي، ځکه چې دا یو الهي نعمت ده چې بیا نه پیدا کیږي. بس
بله ډاکټر صاحب یوسف، زه کله ډیر سخت اړتیا یې چې مصنوعي غاخونه کې خودل شي، آیا داسې مشخص وخت لري؟
کله چې غاخ نظر په یو میکروبي حالت یا آفات باندې استل کیږي، نو په دې حالت کې په دې خاطر چې امغه د غاخ هغه وظیفه احاده سي لسره، مونږ مجبور چې مصنوعي غاخ کیدو.
بله، او د غاخ پوښول څومره ضرورت ده چې خلک چې غاخونه خرابېږي او زر تر زره باید چې پوښ کړي تر څو د نورو خرابېدو نه وژغورل شي؟
غاخو کله چې مونږ غاخونه کله چې مونږ غاخ پوښو کله چې مونږ غاخ پوښو په دې خاطر پوښو چې غاخ ډیر خراب شوی، یعنی د کله چې مونږ روټ کانال تراپی کوو یا یو غاخ تداوي کوو، کاریس یا توروالی تداوي کوو، په دغه جریان کې ګورو کچیرې هغه طبیعي نسج غاخ کم شوی یا ډیر ضعیف شوی، په دغه حالت کې مونږ مریضانو ته وایو چې تاسو د غاخونه پوښئ، ځکه چې نور توان د دې نه لري چې د غاخ مقاومت ولري د خوراک.
بله، علي احمد خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ ستاسو غږ واورئ. دا پښتنه
ده.
مهرباني.
چې دا د غاښو جوړوالي د چیست
کې. ښه، مننه کوله تاسو خبرونه واورئ. اتمن د ډاکټر یوسف صاحب
نمبر ورکړئ. غاښو جوړوالي د چیست په لای کې چې غاښو جوړي.
پوښتنه مخسر ډیر مننه، مهرباني وکړئ.
د غاخو توروالې وروره د بعض غذایی مواد زیروار دي، بعض مواد غذایی مواد خام پیدا کیږي، د تنباکو د استفادې څخه، د سیګریټ د استفادې څخه هم پیدا کیږي. چې زما اله د تاسو نه او د نورو اوریدونکو نه دا چې کوشش وکړي چې تنباکو نه، نسوار نه او د سیګریټ د شاین نه ځان لري وساتي.
بله ډاکټر صاحب محترم، یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه مطرح کړې و چې د غاخونو درد لپاره کومه عاجله نسخه هم شته چې ډاکټر ته لتلو وړاندې ترې ګټه واخیستل شي؟
کچېری خلک هغه مریضان په اطراف کې اوسي کې، نو کچېری درد د غاخو ته پیدا سو، کوشش دی وکړي چې د غاخو یو کلینیک ته مراجعه وکړي. دا ورته ډیر ښه ده، او که دا امکانات ورسره نو کیدای شي چې یو د درد دوا تنها استفاده وکړي، هغه تر هغه مودې پورې چې دی ژر تر ژره خپل ځان کلینیک ته ورسوي، ځکه چې بعضن دغه درد باعث دی کیږي چې هغه تسکین د درد ورکوي او بیا مریض هم سي د خپل غاخ او د خپل ناروغتیا په چې کې نکیږي، په لین کوشش نه کوي چې دا تداوي کی. فقط د مان مشوره دوی ته داده چې د درد دوا نه استفاده ونی کی، خو کچېری ډیر ضرورو خالی مې کولای شي چې دوی له بروفین یا پراستامول دینا صرف یا ور استفاده وکي او ځان ورسوي یو سی کلینیک ته.
جمعه ګل خپلواک له هرات نه په لیکه کې دی. خپلواک صاحب مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړه خو یاني څنګه جوړه ډاکټر څنګه تر سلامونه تاسو سلامونه
وعليكم السلام
ورحمۃ
اللہ.
جوړه چې مشکانه مې د ډاکټر صاحب نه دغه د یو میاشت دوه میاشت مخکې مې خپل غاښ ډاکې، هغه غاښ مې ډاکې پات هغه د اوس کلم د ویشه کړي، مثلا په ماده کې یو خاصو یا د ورلګي خاصه نه وتاي او بالا پس هغه څنګه چې و په درد راغلي دي، مثلا دې ته څنګه کم وسی دي، مثلا دا
درد څه قسم دا وروره؟ غاخ چې په غاخ لګي درد پیدا کیږي یا پرسوب خنه لري یا یخو ګرم سره درد نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، یو خاص درد لري، هغه ډاکټر راته دا کوي هم وځي، مثلا فاصله پیدا کړي را فاصله ما بین چې مثلا خاصه ماشه یا یو ښه ورننه باید هغه درد یې کنده چې لاندې نه دی، چې دوی یا یخ شي او به
فیصله
محترم ورور تاسو داسې وکړي چې خپل هغه ډاکټر صاحب مالج ته مراجعه وکړي. کچیر هغه فاصله ډیر وي د دوه غاښو ترمنځ، کچیر فاصله ډیر وي تاسو کوئ شي چې تاسو ډاکټر صاحب کوئ شي چې هغه فاصله کم کی او هغه طبیعي حالت ته ورسوي. او د ما نظر تاسو ته داده چې مشوره مې داده چې تاسو د خاشو د شین استفاده ونه کړئ، صرف دغه ډینټل فلوس چې ورته وایي د غاښونو مخصوص تارونه دي په دواخانه کې خرڅیږي، د هغې نه استفاده وکړئ. او بل دغه د ماوتو واشونو څخه استفاده وکړئ، د خلو مینځلو د سلوشنو څخه کنګال وکړئ، پس لار ډوډۍ نه کنګال وکړئ او برس نه استفاده وکړئ. انشاءالله هغه درد ورې ده، هغه انشاءالله ورکیږي. که چیرې بیا هم درد و، بیا تاسو یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ چې ایکسرے درته وکړي، راډیوګرافي درته وکړي، عکس ونیسي چې څه مشکل ده، غاښ کې مشکل ده که ورې کې ده. بعد له هغې نه انشاءالله تاسو ته لازمه تداوي کوي.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. بل اوریدونکو لرو ل ننګرهار نه مېرمنی وکړي. مېرمنی، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
زما هم یا بینګش په ده، هغه هم می تورشي ویلی هغه شته مله بونی ګا څه کې وڅو گی دا کی اثر به کوو سره زما څه ان به کوو سره او دا نه برچانی مې درکې با چلنو
درد وروره د شپې لخوا یې کده ورځ لخوا
او زه به خو به سره خوم د وګون شپې دا به ګان دي خوم شپې نه
خا درد د شپې لخوا نه دی ورځ لخوا
او د شپې د لخوا ما یو دا ورې پاسو مو یې چې دا سره مې څه غږ ما زوي کنه مې به درک یا خپل مې درک
خا ورې دم پرسوب کوي
او پرسوب کوي
خا تاسو ورور وعلیکم السلام تاسو ورور یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، هغه تاسو د غاښ راډیوګرافي نیسي، ګوري کچیرې دغه مشکل په خپل د ریښې پوڅوکه کې وو، یعنی د غاښ پوڅوکه کې وو، هغه ګوري ککوي سي نو روټ کانال تراپی مونږ ورته وایو، آر سی ټي ورته وایو، یا د اعصابو د استو تداوی ورته وایو که امکانات وو هغه به در تاسو ته وکړي. او کنو ځکه چې تاسو ورې پارسو کې کېدای شي څو ورې دا عمل تکرار شوی، نو کېدای شي تاسو ښه خوب اسی. بیا هم تاسو یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، ان شاء الله لازم تداوی تاسو ته وکړي.
بلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. د غاښونو په ناروغیو غږیږو او د غاښونو د برخي متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زیرا سره ملتیا کوي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي. ډاکټر صاحب یوسف زای، د غاښونو برس باید په سر ډول وشي ترڅو غاښونه له خرابېدو وژغورل شي. خو قاهر صاحب پښتون پلیکا کې د پښتنو اخلو به برزو د مسلې ته مېرمنی وکي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بله محترم، محترم نجیا صافی خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم. تاسو درنه معلومات او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله ډاکټر رسول باندې کې دي، یو خدای دې شي، یو خدای پښتنو چې شاید په پاول د پروګرام کې نو مصروفم له شاګردانو سره چې دا خاصو مرز په دې پرسو کې څه پیدا کیږي اصلا. او بل پښتنو مې زړه چې دا خاصو مرز په شین پر یم اړه لري، نه په کوم شین باندې انسان ته ډیر پیدا کیږي دا خاصو مرز. پښتنو مې زړه دا خو کم یا څه ته معلومه ده چې د شیرین یاد څه پیدا کیږي یا د بل خوړو شان څه د خاصو مرز پیدا کیږي، یعنی که چیرې دا خلک څخه پر سری ګولۍ خوري دا د دوه ورځې لپاره اندرته هغه درد یې وشي چې کارخشي دا درته دوه ورځې بعد هغه شي پر درد دی د دوه په اړه اګایي سم شرط چې څنګه باید اګایي ورکول شي و دې خلکو ته چې مقصد خپل سری ګولۍ ونه خوري د دوه ورځې لپاره پر درد چې دا کارخشي دا د درته د اجر تر پورته کیږي.
قیر صاحب ډیر مننه د پښتنې منګه ولي کلی دلته او ډاکټر صاحب هم پر لپسې جواب کې لته سمنه کوم مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
محترم قیر صاحب دمن سلامونه او نیکی لې اومني. یو خو دا چې په غاخو کې کچیر توروالی پیدا کیږي یا درد پیدا کیږي، هغه کسان چې خپل غاخونه په منظم ډول مینځي، یعنی ا دې اقل په سرو ساتو کې دوه ورې مینځي بعد له سار چای نه او مخکې له دینه چې ودسي د شپې، ان شاء الله د غاغ درد دومره ورته نه پیدا کیږي او غاخونه سالم پاتې کیږي. خو راغلو دې ته کسان چې د دواونو استفاده کوي یا
دو ورځ او درې ورځ لپاره دوا استفاده کی بعد لاغره درد ورکیږي بیا یو ډاکټر ته نزی د غاخو ډاکټر ته نزی د دا کسانو ته د ما مشوره دا ده چې کله چې درد د غاخ پیدا سو تاسو کوشش وکړئ او متخصصینو د غاخو متخصصین الحمدلله استا هغه ته مراجعه وکړئ تاسو خپل غاخ ورته وخی چې دا مشکل لري ان شاء الله غاخ تداوی کوي او کچیر دا تاسو دوا واخلی دوه ورځې درې ورځې په خپل سر دوا واخلی دواخانې نه یا د درد یا د انټي بیوټیک واخلی نو دا بیا بل ورځ یو بل حالت تاسو ته پیښی چې پړسوب پیدا کی او دغه دوا چې تاسو اخلی بیا دغه دوا سره مقاومت پیدا کیږي دا بیا تاسو دغه پروسه د تداوی نورم مشکل کوي نو د ما یله دا چې تاسو کوشش وکړئ کچیر درد پیدا کیږي د غاخ درد پیدا کیږي نو یو ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د هغې نظر واخلی دا به ښه وي تاسو ته
بله ډاکټر صاحب یوسف زئی یو بل پوښتنه دا ده چې آیا ویټامین ډي کمښت هم د غاخونو په خرابېدو کې کوم رول لري کنه
ویټامین ډي خو ګران خورې د څه ده چې په ټولو اوزامو کې تاثیر لري من جمله په غاخ کې کله چې ویټامین ډي او کلسیم د ویټامین ډي او د کلسیم کمبود وي خامخا اوسیپروزس پیدا کیږي او په غاخو کې همداسې بعضې مریضان راځي چې یو ریزش د غاخ لري یعنی هغه غاخ په خپله ماتیږي دا نو هغه مایندې چې امیدواري او د ما امید دا ده دوی ته د ما مشوره دا ده چې د امیدواري په دوران کې کوشش دې وکړي چې له ویټامین له هغه دواګانو نه استفاده وکړي د یو متخصص د نسایي ولادي د متخصص د نرسل لاندې دغه دواګانو نه استفاده وکړي ډیر مهم ده
بله عبدالستار اخونزاده په لیکه کې د مهرباني وکړي اخونزاده صاحب د خبرونه هم البته د لومړی نیمایي ورسته شي به د ساسي پښتنه به واخلو مهرباني وکړي
السلام علیکم خو دې زه خپل سلام ورته کوم ته نن دلته سره ته ورانې کوم د ستاسو اخونزاده نه بولم هغه اوس خپل ته
ماښام ډېر مهرباني
ما یو ځان سوال دی ما خایم نه شاته چې تاسو کوچینان چې په کوچینواله د مور شیلین لري وای دا چې راته په دا غاښونه وای ژر خلاپېږي دا د تاسو نه ده تاسو سره واقع کړی دا یو
اخونزاده صاحب محترم دغه پوښتنه له سره مطرح کې غږ متسي سمرانغه ډاکټر صاحب هم دغه پوښتنه یو نه خصله کله سره د سپلنډو کې مطرح کې ډاکټر صاحب یوسف زای به جواب کړي مهرباني دغه پوښتنه به جواب شي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
دا د کوچنیانو غاخونه چې ژر خرابېږي یا ویلت خو دا ده چې بعضی مایندې د خپل د عمل په دوران کې یعنی خصوصا د اول درې میاشتې په دوران کې په دغه وخت کې دوی غذا صحیح نه اخلي یا هماغه مفید دوا چې ده هغه صحیح نه اخلي یا ویلت دا ده او بل لا تعداد چې ادم مراد د افضل سید د خلد افضل سید چې هغه ماشومان چې غاخونه ژر خرابې کی دوی دسه توجه نه لري نه دوی توجه کوي او نه د کور کې کوم دوی نه مشران دي دوی هم توجه نه کوي دا مشکل ته نو کچیر دوی په خپل غاخونو باندې توجه کی یعنی منظم ومنځي ان شاء الله دا مشکل دومره جدي مشکل نه ده او دا مشکل نه پیدا کی
بله دوستانو د دې لمړی نیمه البته یوازې خلرو او دا لمړی نیمه پای ته رسیدي په دویمه برخه کې به هم په همدغه موضوع غږیږو د غاخونو په ناروغیو او تاسو هم بیا کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او د غاخونو د خرابېدو او همدارنګه د غاخونو د درملنې په اړه ډاکټر صاحب یوسف زینا معلومات واخلئ په خبرونه کې نن ورځ به هم یادونه کوو چې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زای سره ملتیا کوي او تاسو به بیا هم د ټلیفون شمیرې وي 0999215 بل شمیره مو ده 0902215 د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي او تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم خپلې پوښتنې راولګئ او موږ به ډاکټر صاحب یوسفزی سره دغه موضوع شریک کړو. د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/ازادي رادیو. او که غواړئ چې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پته ده azadiradio.com/azadiradio.org. د خبرونه په دویمه برخه کې به هم د غاښونو په ناروغي او غږیګو او ډاکټر سوي سوزي موږ سره ملتیا کوي. اوس 3 بجې دي. د 3 بجو مهم خبرونه نظیفه محبوبی او رشید اوس سره په استډیو کې.